السلام علیکم دا مشال ریډیو دا پروانه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربایم مهم ریپورتونه در تلرو د پښتونخوا د نوي وزیر اعلی ټاکنه طالبانو لخوا د کمانډر ولی رحمان د مړینې تایید کورما کې د کارګرو تختونه او د شانو ریپورتونه او د دې ترڅنګ تاسو ونیس پروګرام د یارانو مشال هم په تکراری بڼه اوریدل شي دا نور موضوعات بروسته سیړو خو دمګړې ته خبرونه د اسرار مومن نه
لومبه د مهم خبرونو لنډیز د خبر پختونخوا نوی ټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویل دی په ملک کې ترګری لمن زوړل یوازې د دوی د حکومت کار نه دی د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي جیمز ډوبنز د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په ګډون له پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړی او د روس خبری رسنۍ وایي ماسکو پروان کال کې د شام رژیم ته پرمختللي اس $300 دفاعي توغندي نه دی ورکړي او زه خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا نوی ټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویل دی په ملک کې ترګری لمن زوړل یوازې د دوی د حکومت کار نه دی د خبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی پرویز خټک د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو د وزیر اعلی ټاکل کېدو وروسته پرویز خټک اسمبلی ته په خپل لومبۍ وینا کې ویل چې د دوی لومبۍ کار به په صوبه کې کرپشن لمن زوړل وي او د دې لپاره به هغوی کمیشن جوړوي خو له دې وروسته یې بیا وویل چې د صوبې تر ټولو لویه مسله د بدم نه ده نوموړی وایي په دې ملک کې اوس وخت تر ټولو لویه مسله د ترګرۍ ده او هغه زموږ یوازې نشو حل کولی موږ ژمنه کړې وه چې موږ به امن پر ځای کوو خو په هغه صورت کې که چېرې زموږ حکومت په وفاق کې راشي که نن زموږ حکومت په وفاق کې وي نو امریکا به په پاکستان کې د ډرون حملو همت نه وي کړې د وزیر اعلی څوکۍ لپاره د پرویز خټک او د جمعیت العلماء اسلام فیډلې لخوا نومول شوی مولانا لطف الرحمان ترمنځ مقابله وه چې په یو څلیر شخړو باندې مشتمل اسمبلۍ کې پرویز خټک څلور اتیا او مولانا لطف الرحمان اووه دېرش وټونه ترلاسه کړل په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي په ګډه حکومت جوړوي د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي جیمز ډوبنز د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په ګډون له پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو سره لیده کاته وکړل جیمز پرون ماښام په ریوند کې له نواز شریف سره ملاقات وکړو له مشرانو سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړه وویل چې نواز له امریکایي خصوصي استازي سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او ډرون بدون هم خبرې وکړي
ټول دنیا سره ښه ریلیشن شپ ساتل غواړو بشمول امریکا لیکن د پاکستان سوورنټی آزادي او خودمختاري باندې هیڅ قسم کمپرومایز نه
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي د پاکستان په دوه ورځني سفر د شورو پورز اسلام آباد ته تللی وو تاریخ طالبانی پاکستان وایي د دې ډلې د مرستیال کمانډر ولی الرحمان له وجل کېدو وروسته نه غواړي د مسلم لیگ نواز نوي حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي د یاد ډلې مرکزی ویان احسان الله احسان تېره شپه رسنیو ته ویل چې د ولی الرحمان د مړینې تصدیق کوي او زیاته کړه چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي ځکه چې ډرون بریدونه د پاکستان د حکومت په خوښه کېږي ولی الرحمان د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکې په حمله کې ووژل شو د پاکستان په کورم ایجنسی کې څلور مزدوران نه څرګنده وسلهوالو تښتولې دي سرکاري چارواکو په خبره دغه مزدوران پرون په چنارک سیمه کې د سړک پر جوړولو کار کوو چې وسلهوالو وتښتول د منځنۍ کورم ایجنسی پولیټیکل محرر عبدالملک مشالډو ته وویل چې تښتول شوي کسانو د موندلو لپاره یې هلې ځلې شروع کړې دي امریکا وایي په پاکستان کې د القاعده شبکه په کمزورو کېدو ده چې مشران یې یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او د نیغ په نیغه حملو صلاحیت یې کم شوی دی دا خبرې د ترګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال د هغه ریپورټ مهمه برخه ده چې پرون خپور شو په ریپورټ کې دا هم ویل شوی چې طالبان حقانی شبکه او القاعده شبکې سره تړلې نورې ډلې په افغانستان کې خپلو تنظیم شو حملو ته دوام ورکوي د نورستان ولایتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ له دوه ورځو راهیسې پر کامدیش ولسوالۍ زیات شمېر توغندي ورولې دي. د نورستان د والي ویان ظاهر بهان نن مشالډو ته وویل د ګوردیش په کلي کې د دې توغندیو له امله لږ تر لږه یو کس وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. بهان وایي تر اوسه افغان ځواکونو د دې بریدونو په وړاندې کوم غبرګون نه دی ښودلی. د زیاته کړه چې تېر کال هم پاکستان په کامدیش ولسوالۍ زیات شمېر توغندي ویشتلي وو. د پاکستان لخوا هم تر دې دمه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د روس خبری رسنۍ وایي ماسکو په روان کال کې د شام رژیم ته پرمختللي $300 دفاعي توغندي نه دي ورکړي. ویدوف موسته ورسپانی د روس د دفاعي سرچینو له خولې لیکلي دا نه ده څرګنده چې دا توغندي به په روان کال کې شام ته ورکړل شي. بلخوا د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي د خپل هیواد کورنۍ جګړې په ګټلو پورې اعتماد دی. د زیارت پر ورځو په خپره شوي یو مرکه کې اسد خبرداری ورکړو چې په راتلونکي کې پر خپله سیمه د اسرائیل لخوا د حملې په صورت کې به بدل اخلي. نوموړي یو لبناني ټي وي چینل المینار ته دا هم ویل چې روس په دې وروستیو کې د وسلو قراردادونه پوره کړي دي خو دا وضاحت یې ورنکړو چې په دغه کنټریکټونو کې پرمختللي هوایي دفاعي نظام ازري سوا هم شامل دی او که څنګه.
نحن لا نعلن عن الموضوع العسكري عادة. ما الذي يأتينا وما هو
نموله وای من پوزي مسلې نه پډاګه کو چې آیا مخت تر راسي یا لرو خو لرو سره زمون تړونونه د بحران پورې اړن لري. موږ له هغو سره د کلون رئیسې په مختلفو وسلو خبرې کوو او روس ژمن دی چې دا تړونونه به سرته رسوي. بلخوا د شام په جګړه کې د یوې امریکایي ښځې د وژنې تصدیق شوی دی. د شام میډیا په روانه اونۍ کې خبر ورکړی وو چې نیکولین مینز فیر په حلب خار کې په یوه نښته کې ووژل شوه. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د اسرائیل مومن اوریدل. په پاتې سکم یو سات کې مهم رپورټونه ونیس پروګرام د تلرو. د پښتونخوا نوې وزیر اعلی پرویز خټک وایي د مرکز له مرستې پرته د ډرون بریدونه نشي ختمېدای. په کورم ایجنسی کې د سړک جوړولو کارګران تختول شوی دي.
څلور کسان دي د پیداسیر الکتریک سنارک نه هغه شوی دي. کوشش کو د مدار څومره زر کې دشي د مو برامت کو.
طالبانو منله چې د دوی مهم کمانډر ولی رحمان وژل شوی. دوی همدارنګه ویلي د نوي حکومت سره له سولې لاس اخلي. خو د واکمن مسلم لیگ نون یو مشر اقبال ظفر جګړه بیا وایي په خیبر ایجنسی کې د غیر معیاري شربتونو د خرڅلاو مخنیوي کیږي
او دغه د وژنې چې کوم دی ګرګوره عام انسانانو ژوند ډېر سخت خطر سره مخ دی. دوی پوره پیسې ورکړي او دوی ته په بدل کې چې کوم دی ګناغه معیاري شای نه میلاوږي.
د یارانو مشال کې د شاعر حسینه ګل خبرې اوري.
دا زلمی ستا یقین له داسې انتخاب کړی دی ستا لکه سم مې د سپرلي په سور ګلاب کړی دی.
را سره اوسئ نو رپورټونه هم لرو. رازو د خبرونه لومړی رپورت. نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د نوي وزیر اعلی د ټاکلو لپاره ټاکنې وشوه چې په پایله کې د تحریک انصاف یو مشر پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د نوي وزیر اعلی په توګه ونومول شو. د په مقابله کې د جمعیت علما اسلام مولانا لطف الرحمن ولاړو چې یوازې و د شرایط ترلاسه کړي. په دې اړه تاسو په تیرو خبرونو کې معلومات واورید. تازه معلومات اخلو د خبري غونډې په اړه یا په صوبایي اسمبلی کې د وینا په اړه. زموږ همکار خالد خان د پېښور نه د ټلیفون په کرخه را سره دی. خالد خان، پرویز مشر سوري پرویز خټک څه ویلي دي چې د ډرون بریدونو په اړه دوی څرګندونې راغلي چې د مرکز د کومک نه پرته دوی دا کار نشي ترسره کولای؟ نورې څه ویلي؟
ډېره مننه. بالکل څنګه نجیم احمد چې تاسو خبرو کا چې پرویز خان خټک چې کله نن منتخب شو د خیبر پښتونخوا د 14 وزیر اعلی دی، دی به نن د خپل چوکې سوګن پورته کوي. خو کله چې د خپل خبرې کولې نو ده دا ویل چې په صوبه کې لوی او مسله چې ده هغه ترخزري یا بدامني ده. بیا دا هم ویل چې د اداري فساد یا کرپشن هم د دې لویه چغه وه چې په دا به ختمی. خو څنګه چې تاسو خبرو کا چې د مرکز نه دې دغه غوښتنه کوي، مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت راتلونکي دی، نو هغې دا وویل چې تر سو پورې چې ډرونز هم ډرون بریدونه نوی دغه شوي نو د دې لپاره یو خارجه آزاد خارجه پالیسی نوی جوړه شوي نو دا د دې په اختیار کې نه ده چې دلته د خزرې یا د امن قائم کی نو دغه لوی غوښتنه دي د وفاق نو کا وفاق کې څنګه دې حکومت نشته د نواز شریف حکومت دی نو دغه د وفاق وفاقي حکومت نه دي دا لوی غوښتنه کې چې یو خو په کار ده چې خارجه پالیسی آزاد خارجه پالیسی او بیا د ډرون بریدونه چې کوم کیږي د دې د مخنیوي لپاره دی وفاقي حکومت قدمونه پورته کړي نو دوی به سره ملګرتیا کوي یعنی دغه امن راوستل یا ترخجري ختمول دا د دې په وخت کې نه ده. نجیب زه به دا وایم چې پرویز خان خټک د دې صوبې شپاړسم وزیر اعلی به چې هغه منتخب شو دې د نوخار مانکي شریف اوسیدونکي دي د پاکلا بزدا هم وایم چې په تیر یو لسم مې ټاکنو کې ده د پی کې د لسم نه د صوبایي سملی او بیا د ان پینزم د نوخار قانوني سملی دغه دواړه سیټونه ګټلي دي نو د یو به د قانوني سملی سیټ اوس دی پرېږدي د پاکستان تحریک انصاف پټکټ خو د دې نه مخکې دی د پاکستان پیپلز پارټي شیرپو چې اوس د قانون تن پاتې په نوم یادېږي د 2008 ټاکنو کې د پاکستان پیپل پارټي شیرپو صوبایي صدر او کله چې د صوبایي سمګې د غړ منتخب شو نو په هغه وخت کې شیرپو ګوند ډېر لږ سیکونه اخیستي نو د خپل ګوند سره بیا دغه بې وفایي وکړه چې هغه پارټي پریښوده او د هغه وخت پاکستان پیپل پارټي سره شامل شو او دته بیا د هغه وخت د اوبخور وزارت لکه دې سلو نیم کاله په تېر حکومت کې د اوبخور
دا ایریګیشن وزیر او صحیح خالد خان درته خالد خان چې د طالبانو د کمانډر ولی رحمان د وجل کېدو نه پس هغه یو خبره بل مخې ته راغلی او خو دا تایید کړی چې دوی د مشر وجل شوی بل ویل چې دوی به د حکومت سره هر ډول مذاکرات او وړاندیز چې کړه وغه واپس اخلي په دې اړه د مسلم لیگ نون د مشرانو هغه نظر خو مخې ته راغلی د اقبال ظفر جګړه سره خبرې شوې د مشال لیډیو د خپل دی خبرو کې سیادونه وکړه چې دوی به هغه سره مذاکرات جاری ساتي یا دایم ویل چې بس دوی به واکه دي څنګه چې د ډرون بریدونو په درولو کې دې سینې شکوله همداسې به مذاکرات هم نه کوي
دا سیس نیخ پنی خودی خبرونه که خدا با ویما چی کلا دا پرویز خطک نوم دا وزیالا پتور اغا نانجد شو نو دی رنبی حس دا کره واد چی دی دا جمعیت علوم اسلام سین الحق گروپ چی مشر دی مولانا سین الحق دا اکوری مدرسه منتظم هم دی حال کتلیو او دی دا رنبی حس دا کره واد چی حاغت دا خبرو کی چی دا پاکستان طالبانو سرا دی مذاکرات غواړي دا خبرې هم رسنو ته کړې مخکې چې هغه کم عزت غواړي نو دی به دغه عزت ورکړي په هغه باندې بیا نیوکم شوی وي تیاره او مولانا سمیع الحق دي ته ویلي چې طالبان چې دي نو دوی خپل پلار ګڼي خو بیا هغه دغه وضاحت نو کړی چې کم طالبان د پاکستان طالبان که د افغانستان طالبان یا د حقانیه مدرسه کې دي سره نو دغه سې بیان خو د دې نه راغلی خو اوس کوم خبرونه خبرې چې به مخکې دي کوم کولې د امن په خاطر یا دلته د ترخجرې ختمولو نو دوی داسې سخت خبره نه کړې پرون په اسمبلی کې کوم وګورو د عوامي نېشنل پارټۍ له طرفه یا د پاکستان پیپل پارټۍ طرف هغې دغه ویلو چې په کار دار چې دا دلته کوم روانه شوي دي کوم خلک چې وژلي شوي دي کوم سکولونه روان شوي دي نو دا حکومت او وفاقي حکومت دې نیخ په نیغه دغه یا خو د خبرو عمل پیل کی او که خبرو عمل نه پیل کی نو د دې خلاف کې واضح پالیسی اختیار کی نو دا
ډیر مننه خالد خان په دې اړه پر اتونکو خبرونه کې به هم تاسو سره په تماس کې یو زمونږ همکار خالد خان او چې لپی خبر نه د نوی وزیر اعلی د ټاکل کېدو په اړه معلومات راکول
دا مشال ریډیو دا
په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې د سړک جوړولو سلور کارکونکو کې نصرګند وسلوالو کسانو تښتولی دي. دغه پیښه پرون په چینارک سیمه کې مخې ته راغلې ده. سرکاري چارواکو په خبره چې دغه کارکونکو د وسلوالو لخوا هغه مهال وتښتول شول کله چې په سیمه کې دوی د سړک جوړولو په کار باندې بوخت وو. په دې اړه نور معلومات تاسو ته درکو خو د یو بل رپورت نه پسته پاکستان په سند صوبه کې د واک د بدلون لړۍ تر سره شوې ده او د دغه صوبي اعلی وزیر سپیکر ډیپټی سپیکر او ځنی وزیران ټاکل شوې دي. په سند صوبه کې په ټول ټاکنو کې د اکثریت ترلاسه کولو وروسته پیپلز ګوند حکومت جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال لیډیو خبریال راکوي.
د سین صوبې لپاره د پیپلز ګوند نومول شوی تن سید قایم علی شاه اعلی وزیر ټاکل شوی دی. نوموړی په دریم وار د یادی صوبې وزیر اعلی منتخب شوی دی. سید قایم علی شاه د جمعې په شپه د خپلې دندې لوړه یا حلف کړی دی. د سین صوبې گورنر اشرت العباد له نوموړي څخه حلف اخیستی دی. د دې نه مخکې په سین اسمبلی کې آغا سراج دورانی سپیکر او میرمن شهلا رضا مرستیاله سپیکر وټاکل شوه. د دوی د کامیابۍ اعلان د سین صوبې د اسمبلی پخوانی سپیکر سرگوڑو وکڑو
آغا سراج دورانی صاحب کو 87 ووٹ ملے ہیں. دوسرے کینڈیڈیٹ تھے ہمارے پاس جناب عرفان اللہ خان مروت صاحب.
دی وای آغا سراج دورانی ته د سپیکر د چوکۍ لپاره واتیا ووټونه ورکړل شوي دي. بل کاندید عرفان الله خان مروت دی، هغه 13 رایې او خواجه اظهار الحسن 8 ووټونه اخیستلی دي. ټولټال 155 ووټونه کارول شوي چې دوه پکې خارج شوي دي. آغا سراج دورانی د پیپلز ګوند لخوا نومول شوی و. عرفان الله خان مروت د مسلم لیگ نون او مسلم لیگ فنکشنل لخوا او خواجه اظهار الحسن د متحد قام مومنټ لخوا مول شوی کاندید وو. د مرستیال سپیکر لپاره 125 ووټونه کارول شوی وو چې د هغې له جملې څخه د پیپلز ګوند شهلا رضا شپږتیا ووټونه واخیستل او کامیابه اعلان شوه. د ټاکنو په مهال د ووټ ورکولو په پرچا یا بلټ پیپر باندې د میرمن شهلا رضا په ځای د آغا سراج دورانی نوم لیکل شوی وو چې د دې غلطۍ د سمولو په مهال د ټاکنو عمل د څه وخت لپاره وځنډول شو او څو ساعته پس د سمونې وروستو بیا د ټاکنو عمل شروع کړی شو. په سین اسمبلی کې په اپوزیشن ګوندونو کې تر ټولو زیاتې 8 چوکۍ متحده قامی مومنټ ته ترلاسه دي. د دې نه علاوه مسلم لیگ فنکشنل د 10 چوکیو، مسلم لیگ نون د 9 سیټونو او تحریک انصاف د 4 چوکیو په لرلو سره د اپوزیشن ګوندونه دي. د قانون تر مخه د اپوزیشن د مشر چوکۍ په حزب اختلاف کې د ټولو نه لوی ګوند ته ورکول کیږي. متحده قامی مومنټ د دغې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د خپل ګوند رهنما فیصل سبزواری نوم ولیده. بلې خوا ته د سین صوبې د نگران حکومت د رخصتېدو نوټیفیکیشن هم د جمعې په شپه جاری شوی دی او د سین د صوبایي کابینې و وزیرانو د خپلو دندو لوړه کړې ده. یاد دی وي په تیرو دو حکومتونو کې تر شاملېدو وروستو ایم کیو ایم ګوند په لومړي ځل په سین صوبه کې د اپوزیشن په چوکیو د کېناستلو فیصله کړې ده. دا وار پیپل ګوند په یوازې په سین صوبه کې حکومت جوړ کړی دی. د سین اسمبلی ټوټل 118 چوکۍ لري چې دا ځل پکې خواوشه او یا چوکۍ د اپوزیشن ګوندونو ګټلې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او اوریدونکو اوس هم د کورمینه د کارګرانو د تختول کېدو رپورټ د 4 کارګران چې د سړک جوړونې په کار بوخت ول 13 ورځ تختول شوی.
په کابل سیمه کور میجستی کې د سړک جوړولو 4 کارکون کې ناسرګند وسلوالو کسانو تختولی دي. دغه پیخه د پنځشنبه پورس په چینارک سیمه کې مخې ته راغلی ده. سرکاري چارواکو په خبره چې دغه کارکون کې وسلوالو لخوا هغه وخت او تختول شول کله چې په سیمه کې سړک په جوړولو باندې لګیا ول. راپورونه تر مخه چې وسلوالو دوی په ګیره کې واخستل او د ټوپک په زور گاډو کې کېنول او نامعلوم سیمې په طرف بوتلل. د منځني کور میجستی انتظامی چارواکي پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال رډیو ته وویل چې تختول شوي کسانو د منتلو پارا د دوی هسه روان دي.
دا څلور کسان دي د خیداتیر الکی سنارک نه اغوش وی دي او د کی یو کس د کرکو دي او یو د کوار دي او یو نه معلوم دي دا اغوش وی دي. پولیټیکل انتظامی خو خود څنګه اطلاع ملو شو دي هغه کې دوی خپل کروي جری ستلی دي لګیا دي ورکه او ان شاء الله کوشش کو د مدار سره نظر کې دشي د مو
پسیما کې سړک جوړولو ټیکا د کرکو سیدونکو رفیع الله سره دي. په تختول شوی کسانو کې د رفیع الله ورور هم شامل دي. چارواکي عبدالمالک وای چې تر اوسه دا نه دي معلومه چې دغه کسان چا تختولې دي. واضح دي چې په کورم ایجنسی کې د ناعملې نه نور پیښو سره سره د پیسو لپاره د سړیو تختونو پیښې هم لا مودې راهیسې دوام لري. شاوخوا دوه کاله وړاندې وسلوال طالبانو په کوزي کورم ایجنسی کې هم یو شمېر تنه نیولې وو چې وروسته بیا له دغې ډلې څخه 8 تنه ووژل او پاتې 2 کسان یې بیرته خوشې کړل.
دا مشال لريو ده. د پاکستان طالبانو تحریک د بی پایلټ الوتکو په حمله کې د خپلې ډلې د دویم مشر ولی الرحمن وژنې پخلی ترڅنګ د پاکستان له نوي حکومت سره د سولې خبرو په بشپړه توګه ختمولو اعلان کړی دی. د طالبانو ویان احسان الله احسان رسنوي ته ویلي ډرون حمله د پاکستان حکومت په خوخه کېږي او په دې ترڅ کې د دوی هیواد ادارې له امریکایي چارواکو سره معلومات شریکوي. د ګواښ کړی دی چې د ولی الرحمن د وژنې بدل به له پاکستاني حکومت اخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
تحریک طالبان پاکستان امریکایی ڈرون برید کے دا تنظیم دویم مشر ولی الرحمان دمڑون یہ تصدیق کرے او پاکستان کے پا اقتدار کے روان مسلم لیگ نواز حکومت سره دا مذاکراتو یا خبرو کولو واپس اخیستو اعلان هم وکو. دا تنظیم مرکزی ویان احسان اللہ احسان تیر شپا دا نمعلوم ځای څخه رسنیو تا دا ټلیفون په لیکو ویل ولی رحمان دمڑون یہ تصدیق کوي او میران شاہ حکانیا قبرستان کے دا چار شنبے په ماشام خاوره تا وسپارو. احسان اللہ احسان وویل دا مذاکراتو پروسا په مکمل ډول ختموي زکات ڈرون بریدونه د پاکستان حکومت په خوخه کیږي او پاکستانی ادارے ورسره معلومات شریکوي لہذا په داسې ماحول کې طالبانو لپاره ممکنه نه ده چې دولت سره خبرې وکړي. نو موړی زیاته کړه د ولی الرحمن د مرګ بدلا به له پاکستان حکومت اخلي. د دا په وینا مرکزی شورا په اجلاس کې په دا خبره اتفاق شوه چې مذاکراتو لاره بند کړي او دا ولی الرحمان دا مرگ بدلا واخلی. دا چه تحریک طالبان پاکستان دا مذاکراتو ردول دا نوی حکومت لپارا سمرا چلنج دے او آیا ممکنه دا چه نوی حکومت لطالبانو سرا امن پروسا یو زلبیا مخ پوڑان دے بوزی دا مو دا قبائلی او ټولنیزو چارو کار پوها خادم حسین او پختل
یو غاڑی تا دی پا دی مفکوره را غلی دی چی مونگ با دا درون حمله دا ادرولو خبره کو او کنو ادری کنو اغا برا غرزو دی اغی پا نتیجه کی با مونگا سرا دا دی طول قبائلی سیمی سرا سرا دا پاکستان دا مختلف علاقو مختلف انتحاگر یا عسکری تنظیمونا خبری اتری کئی دا یو مفکوره وا ما تا دا شخکاری چی تاریک طالبان ان پا دیکھی پا کنفیوژن کی گرفتار شو چی اس بس کو دین رسو و سٹریٹیجی سی خیبر پختونخوا حکومت او دی مرکز حکومت ام پا یو مخمسا کی بہرحال
زمنګ د همکار رپورټو چې د خادم حسین په غږ پایتور سره تحریک طالبان وای د حکومت سره امن مذاکرات زندوي په داسې حال کې چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون حکومت جوړی دون کده دغه ګوان او نور چارواکي په ډېر سره نظر لري د احمد الله په رپورټ کې اوریدل شي.
تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د امن مذاکراتو هر ډول امکانات رد کړی دي او ویلي دي چې د جوابي بریدونو د لارې بعد ولی الرحمن د وژنې بدل اخلي. مشال ریډیو چې کړه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سیکرټری جنرال اقبال ظفر جګړانا او پختل چې طالبانو د خبرو اترو وړاندیز واپس واخستو نو مسلم لیگ نون به وسه لای عمل خپلوي. نو نو موړی وایي
اتاک سره دا غيو یقین چې په پیس ټاکس باندې نو دا غيا دا به مجد شوی زموږ حکومت کې راشي نو زموږ به خپل ان شاء الله چې کوم پالیسی دي او ګراوند ریالټی دي هغه مطابق به موږ صرف طالبانو خبره بني طالبان خو زموږ د دې علاقې خلک دي او کاغه وجوهات به موږ ګور چې کوم نه دا حالات پیدا شوی دي او هغه موږ څنګه دلته کې هغه وجوهات حل پیدا کو او یو پایدار امن قائم کو.
پخوانی سفارتکار او قبایلی چارو کارپو ایاز وزیر وایي چې د طالبانو لخوا د امن مذاکراتو د پیشکش نخ کاریدل چې سیمه کې به امن راشي خو د ولی الرحمن د وجنی وروستو حالات یو واری بیا کړکېچن شول.
یو قسم خپې شفت روانو خدا پرونه گزارې چې وکړل د دې کې د طالبانو او د نوي حکومت چې څلګ ډېر یو بلتا د خبرو اترو لار هموارولو قانونا خپل کې دې شول هغه کې خرندو نه واچول مخکې هم د غرنګ امریکای کړی دي چې کله پاکستان د امن معاهده کولو ته تیاری وکړي نو فوراً ډرون حمله وشوي په شاوتم بوله. نو په دې موږ نه پوهېږو چې امریکا خو په خپله په افغانستان کې طالبان سره مذاکرات کول غواړي نو دلته په پاکستان کې که دا خبرې اترې په لار دا معامله حل شي نو په هغه کې څه نقصان دی؟
یاد دی وی چې د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر ولی الرحمان د شروع په ورځ په شمالي وزیرستان کې د جاسوسي الوتکو په یو برید کې وژل شوی وو. دا دې هم یاد وی چې د روان کال په فروری میاشت کې تحریک طالبان پاکستان حکومت ته د مذاکراتو پیشکش کړی وو او ویلي وو چې مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان او د جماعت اسلامي ګوند مشر منور حسن دی په معاهدو د عمل درآمد کولو ضمانت راکړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اکانومیسټ مجلې په یو مقاله کې په دې بحث کړی چې آیا د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف او د دې ملک د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د تحریک طالبان په اړه یو دریز لري او کنه. د مقالې په لیکنه جنرال کیانی سمود وړاندې غوښتنه کړې وه چې د پاکستان ټول ولس د ترهګرۍ پر ضد ودرېږي او نواز شریف بیا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو نظر لري. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته دراوروي.
اکانومیست مجلې د مقالې په فایل کې لیکلي دا نه ده معلومه چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف به په هغه ملاقات کې پر څه خبرې اترې کړې وي چې کله جنرال کیانی لاهور ته ورغلی و. که چیرې دوی پاکستان ته په کورنۍ توګه تر ټولو د لوی خطرې معلومېدونکې تحریک طالبان پاکستان پر ضد د ګامونو پر پورته کولو سره ژغېدلې وي نو داسې نه ښکاري چې سره سلا سوي دي. مجللی کې نواز شریف له ډېره وخته د وسلوالو طالبانو په اړه نرم دریځ درلودلی دی. هغه په دې وروستیو کې وویل چې باید د وسلوالو طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز جدي واخیستل سي. له هغه وروسته د نوموړي د ګوند چارواکو د مدرسې له چلوونکي یو لوی عمرې سخت دریځې سمیع الحق څخه وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره دي د خبرو اترو لپاره د استازي په توګه کار وکړي. اکانومیست لیکي داسې نه ښکاري چې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی دي له دې څخه یو هم ومني، هغه ځکه چې نوموړي څه موده وړاندې غوښتنه کړې وه چې د پاکستان ټول ولس دې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد ودرېږي. د مجلې په لیکنه هغه سفارتکاران چې جنرال کیانی پیژني وایي د نوموړي دا خبرې یوازې یو بیان نه دی. مجله زیاتوي که څه هم پاکستانی پوځ په کلونو کلونو په افغانستان او کشمیر کې د اورپکو ډلو مرسته کړې ده، خو اوس کیانی پر دې قانع دی چې د پاکستانی طالبانو ځپل پکار دی. که څه هم پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې د ریاست واک پر ځای کړی دی، خو بیا هم شمالي وزیرستان په داسې حالت کې پاتې دی چې قانون پکې نه منل کېږي او له ټولې نړۍ جهادیان پکې راغونډ شوي دي. اکانومیست لیکي د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای بې پیلوټ الوتکې هغه یوازینۍ وسیله ده چې د دې اورپکو پر ضد لګیا دي. مجله لیکي پاکستان یو وخت د پاکستانی طالبانو د دویمې درجې د مشر ولی الرحمن پر نیولو او یا وژلو پیسې لګولې وې. اوس چې بې پیلوټ الوتکې هغه وواژي نو د پاکستانی چارواکو لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو پر پالیسي نیوکې وکړي.
زمنګ د همکار رپورت مو اوریده. په خیبر جنسي کې پولیټیکل چارواکو په بازارونو کې د غیر معیاري شربتونو او د خوراک څخه سيزونو خرڅولو باندې بندیز لګولې دي. دوی وایي چې غیر معیاري او له نیټه تیرې دوايانې خرڅونکو پر ضد به هم دوی کاروایی کوي او تر اوسه یې ګڼ شمېر دکاندارن په دې تور چې غیر معیاري سيزونه پلورل نیولې هم دي. په دې اړه د خیبر جنسي اوسیدونکو کې سوای او چارواکي سوای د زمنګ د همکار پر لګل رپورت کې اوریده شي.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې د ګرمۍ په دې موسم کې دوی د خیبر جنسۍ په بازارونو کې په غیر معیاري شربتونو، جوسونو او بوتلو باندې بندیز لګولای دی او دلته به له نیټې تیر سیزونه او دوایانې هم څوک نه خرڅوي. دوی وای چې دغه بندیز یې د پاره ولګولو چې په ګرمۍ کې د ډول ډول غیر معیاري سیزونو له امله خلکو ته یو شمېر ناروغۍ لګي. دوی وای چې پولیټیکل انتظامیه د غیر معیاري او نیټه تیرو سیزونو خرڅونکو خلکو خلاف کاروایی هم کړې ده. په دې حکله د خیبر جنسۍ د لنډی کوتل تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر عظمت وزیر مشال ریډیو ته وایي
چې کوم د پولیټیکل انتظامیه ده مونږه ریډ وکړو او یو څو دکانداران مو رنګ هاتو ومنیول چې په هغه کې دوی ایکسپایری مشروباتو ډیټ آف ایکسپایری یې تیر شوی وو، نو هغه مونږ جی لاک اپ کې هم بند کړل، جرمانه مو هم پرې ولګوله او د خصن اقدامات به مونږ بیا هم کوو. ځکه چې د جعلی مشروبات نه مختلف قسمه بیماریانې پلاویږي. ما خپل سبارډینیټ سټاف چې څومره دي هغو ته ما دا آرډر سټریکټلی ورکړی دي چې تاسو څرنګه هم دغه سن د جعلی مشروبات جعلی میډیسن د خلک تاسو ونیول یا ایکسپایری میډیسن هغې خلکو ته بارا زه سټریکټلی دا یو خبره کوم چې هغه به په جیل کې هم ساتم، جرمانه کوم به هم.
د خیبر سیمې اوسیدونکی لطف الله بیا وایي چې مونږ د انتظامیې د دغه ګام ستاینه کړو، خو باید داسې کار جاری وساتل شي.
مقامی انتظامیه چې کوم سټیپ اخیسته ده د دغه زمونږ هرکلای کړو، په کار ده چې دا کاروایان دوی جاری وساتي او دغه د وجه نه چې کوم د ګرګوره عام انسانانو ژوند ډېر سخت خطر سره مخ دی. دوی پوره پیسې ورکوي او دوی ته په بدل کې چې کوم د ګناغه معیاري شی نه میلاوږي.
او په دې حکله د خیبر سیمې یو مشر شاپور پردی وایي
شای چې هغه جولي وڅی کې نسی هغه سره مې مرګري یو دا وګونم کو بیرته دا ډیر ښه کور شروع کړای دی چې دا کوم کور یې شروع کړای دی. دا عوام ته تکلیف دی دغه شاینو نه چې کومې پیسې دې مونږ اخلي هغه د اصلي په شکل رو نه اخلي ورو باندې خرڅای دي سي. دا ډیر نسخون ورکای
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وای چې په دې غیر معیاري سیزونو باندې په دې سیمه کې بندیز ولګي نو ځای خلک بور سره د یو شمیر ناروغي نه بچ شي.
د هم دی رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو. د اسرار العالم ممن نه به د خبرونو لنډیز واوري او د غینه پس په د یارانو مشال.
د خبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی وزیر الله ویلی دی په ملک کې ترګري لمنځ وړل یوازې د دوی د حکومت کار نه دی. د خبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی پرویز خټک د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو. د وزیر الله ټاکل کېدو وروسته پرویز خټک اسمبلی ته په خپل لومبۍ وینا کې ویل چې د دوی لومبۍ کار به په صوبه کې کرپشن لمنځ وړل وي او د دې لپاره به هغوی یو کمیشن جوړوي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي جیمز ډوبینز د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په ګډون له پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو سره لیدکاته کړي. جیمز د لیدکاته پرون ماخام په ریوند کې وکړل. له مشرانو سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړه ویل چې نواز د امریکایي خصوصي استازي سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او ډرون بریدونو هم خبرې وکړې. تاریخ طالبان پاکستان وای د دې ډلې د مرستیال کمانډر ولی الرحمن له وجل کېدو وروسته نه غواړي د مسلم لیگ نواز نوی حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د یاد ډلې مرکزی وای نسان الله احسان تیر شپه رسنیو ته ویل چې د ولی الرحمن د مړینې تصدیق کوي او زیاته کړه چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي ځکه چې ډرون بریدونه د پاکستان د حکومت په خوښه کیږي. امریکا وای په پاکستان کې د القاعده شبکه په کمزورو کېدو دا چې مشران یې یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي او د نیغ په نیغه حملو صلاحیت یې کم شوی دی. دا خبره د ترګری په اړه د امریکا د بونو چارو وزارت د 2012 کال د هغه رپورت مهمه برخه ده چې پرون خپور شو. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د پنچیر ولایت په مقام باندې د چهارشنبې د ورځې حملې مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د مشالډي ازبک څنګه ته په استول اعلان کوي د پنچیر حمله د غورځنګ شپږو غړو ترسره کړی و. افغان چارواکو ویلي یو ځان وژن کی د ولایت مقام ته نږدې په ځان پورې تړلې بم وچاوه یو ساتون کې یو وجو. او د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دی د خپل هیواد کورنۍ جګړې په ګټلو پورې دې ماته دی.
دیارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو
دیارانو مشال.
اوریدونکو د یارانو مشال خبرونه کې زما هارون باچا او د همکار مې نجیب عامر سلامونه او نیکی پرزونه ومني. نن اوریدونکو موږ سره په دې خبرونه کې د پښتو ژبې یو تکړه او وتلې لیکواله شاعره او رادیو ډرامه لیکونکې سیده حسینه ګل تنها د ټلیفون لارې موږ سره ملګری ده زمونږ ملمنه ده. حسینه بیبي تاسو ته په خبرونه کې ستړي مو شوایو او ډیره مننه در څخه کوو چې
وخت راکړو. مننه استاد جی. السلام علیکم. ډیره مننه ډیره مننه.
څنګه لوال دی حسینه ګل؟ کور کې ټول ښه دي؟ تاسو په خپل ښه؟
بالکل ډیره مننه.
نو بس مونږ خو هفته کې یو بندر کو د اوریدونکو سره تاسو غوندي درانه پښتانه او دسي قدردان کسان مخامخ کو. تاسو مخکې راغلي زمونږ پروګرامونو کې اوریدونکو په فرمایش باندې دا د تاسو سره بیا هم بچا صاحب په دې زمونږ په لر او بر پښتنو ټولنه کې خزینه شاعران ډېر کم لرو او هغه کې داسې بول شاعري چې څوک کولی شي خو بیا بيخي نشته. حسینه ګل څومره کشالی دې په دې لاره کې لیدلې چې قلم کله راواخلې یو شعر لیکي خلک خو به نقطه داني پکې کوي په هغه کې به سیزونه لټي کماغه نارینه شاعر یو شعر داسې ولیکي نو ښایي څوک به څه وایي خو چې دا چې یوې مېرمنې لیکلي نو ستونزې خو به راځي په دې لاره کې.
نجیبیانه دا خو تاسو پته ده چې د پښتنو معاشره داسې ده چې د یو قبایلي رسم و رواج سره تړلې ده. نو دا خبره په خپل ځای تاسو بالکل خو لکه دا ده چې موږ ډېر زیات مشکلات مو برداشت کړي دي. د هغه مرحلو نه شکر الحمدلله ډېر زیات په کامیابۍ سره دا تېر شوي وو. خو پښتانه بیا هم پښتانه دي. نو دا ده چې هر ځای کې دغسې دغه تراخه زغمو برداشت کوي د پښتو د خاطره د ادب د خاطره او ستاسو ټولو د مینوالو د خاطره. نو نه پوهېږم چې انسان شعر ولې لیکي یا شاعر شعر ولې لیکي. داسې به وویل لکه د مور په خېټه چې یو ماشوم وي که نه. نو دا دی چې پښتني مېرمنې لپاره دا یو ډېر ګران مهم کار دی. خو بیا هم شکر الحمدلله بادران دي زمونږ پښتني مېرمنې چې په تاریخ په هر یو دور کې هغې خپلو نازکو احساساتو ته د هنر ژبه ورکړي ده، د فن ژبه یې ورکړي ده او خپل ځان یې په تاریخ کې دا همیشه د پاره ژوندی ساتلی دی. نو د تاریخ دا تسلسل تر دې دمه پورې قائم دی او زه هم د دغه تاریخي تسلسل یو کړی ځان شمارم. نو خپل ادبي سفر مې تر دې دمه را رسولی دی ستاسو په وړاندې دیږي.
سینه بیبي، تاسو څنګه چې ستاسو د نوم نه ظاهره ده، تاسو یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لري. د نوخار ضلع په کاکا صاحب کلي کې مو نړۍ ته سترګې غړولې دي، دغلته اولنۍ زده کړې کړي دي. نو که دغه خپل د اولنۍ زده کړو په اړه راته ووایي، یو بیا څنګه ستاسو دغه کورنۍ ستاسو په دغه تربیت کې، یا ستاسو چې کله وغوښتل چې زه د ادب میدان ته راشم او د شاعر په حیث مې خلک وپېژني، نو په هغې کې بیا ستاسو کورنۍ کمی تاسو سره کوم مرسته کړې ده، یا ستاسو ته کوم خنډونه په دغه حواله مخې ته راغلي دي که مهرباني وکړي راته ووایي؟
بالکل بالکل استاد، تاسو ته پته چې زما کورنۍ د پښتو ژبې او ادب لپاره زموږ د کاکا خېلو یو ډېره لویه برخه ده. په هر یو دور کې د تاریخ په هر یو دور کې په هر زمانه کې دغه کورنۍ ډېرې زیاتې بخانۍ کړي دي. پښتو ادب ته نظم خوش قسمت ځان ګڼم چې زه د یو داسې کورنۍ چې زما سترګې وغړېدې، بیا زما تربیت شو، زما خپل پلار والد محترم چې دی خدای دې ورته ډېر ژوند ستاسو د ټولو سره ورکړي، نو هغه یې زما ډېره زیاته مرسته کړې ده، ملاتړ یې کړی دی. خو هغه ته خو دا پته نه وه کله چې ما داسې شعر به ځان سره زمزمه کول، زه وړه وم په دې څیز نه پوهېدم. خو بې سخته به یو مصرع یا یو داسې خبره زما د خولې نه ووته چې هغه به لکه د عامې خبرې نه لږه مختلفه وه. نو بیا ورو دغه څیز زما په شعور کې شاملېدو، یا په کور کې د ډېرو کتابونو سره به ما خپل پلار لیدو هر وخت هغه مطالعه کوله. بیا ورو ما هغوی ځان ته لکه زه هغوی ته ډېر زیاته نږدې شو، ما د دغه کتابونو نه به مې استفاده کوله او په دغسې بیتونو کې به مې ورسره برخه اخیسته. نو ورو ورو زما ډاډګرنه وشوه، لکه زړورتیا مې شروع کړه. او چې کله زه زړوره شوم نو بیا خپل یو ورکوټی غوندې شعر ما خپل پلار ته ورولی، نو پلار مې ډېر زیات خوشحال شو او ما ته ډېر زیات داد راکو، ډېر شاباسی راته راکو. او لکه دا ډېر زیات د خوشحالۍ خبره وه، لمحه وه ډېره زیاته نه هېرېدونکې لمحه د زما د ژوند. نو دغسې چې کله ما زړه وموند په خپل کور کې، نو بیا خو ظاهر دی چې د بهر معاشرې یا د بهر د دنیا دونه ډېر زیات پروا ما نه ساتله. دغسې وخت سره سره بیا زما پلار زما تربیت شروع کړو او ورسره ورسره بیا نثر ته هغوی زما یې لکه چې یاره بچې شاعري خو ډېره زیاته ده، خو نثر کې د کار ضرورت دی او د هغوی په خپله ماشاءالله جیږي.
اسینه نصر طرف ته بم رازو خو د کاکا صاحب نه اسینه څنګه راوته او څنګه دا وګمه په پښتونخوا کې خورا شو؟
نجیب جان یو لوی دیس غواړي خدای دې کې چې دومره وخت مونږ ولرو. خو بیا هم لکه داسې خال خال زما مینوالو ته دا لکه پته راي ته معلومات څه دی چې د دغه کورنۍ نه ما دغسې خپل یو سفر شروع کړو. خو بیا ریډیو چې کوم دی یو داسې اداره وه زما دپاره چې هغوی لکه زما په شخصیت کې یا په دغه فني ژوند کې لکه ډېر زیات ما ته لاس راکړو. نو ریډیو ته تلل خو بیا هم هر څوک زه ډېره زیات زړوره وم، خو دا دی چې د ریډیو ته د تلو او تصور ما نه شو کولی. نو چې کله ما د دې خواهش د ریډیو او پښتو پروګرامونه اورېدل، په هغې کې کره کتنې، په هغې کې ادبي بحث و مباحثې، په هغې کې د شاعرانو ادیبانو سره یو پېژنګلو ما حاصل کړه خپل کور کې دننه، دغسې څه د کتابونو په ذریعه باندې، څه د ریډیو په ذریعه باندې. نو بیا ظاهره ده چې د آواز دغه دنیا چې کومه وه هغې ته ما یو تلوسه لرله چې زه لاړ شم او زه دغه خلک د نږدې نه وګورم، ادې کې دا شاعران ادیبان فنکاران یا زموږ هنرمندان چې کوم دي، دا به څنګه وي، دوی به څنګه ژوند کوي، دوی به څنګه راځي، څنګه به ځي، لکه کنه یو تجسس یو تلوسه غوندې وه. نو بیا چې کله د دغه خواهش اظهار ما د خپل کورنۍ د څو غړو سره وکړو، نو مور خو مې اکدم راته په خوله لاس کې وي شرم دی دا له دې ته اوس ریډیو ته ځي. خو چې کله د دې خواهش پته زما پلار ته ولګېده، زما پلار وته بالکل داسې خبره نشته دی، دا به بالکل ریډیو ته ځي. تا په ذهن کې دونه بلا سوالونه دي راوچت شوي دي او دا دی چې ستا دننه څه داسې تنده زنه چې څومه نو تا ته پکار دي چې لاړ شي دغه اداري چې کمی دي ته داخلي له استفاده او په دغه نظر ته ضرور ورشه ته زماده طرفه هیڅ بندیز نشته دي. نو بیا هغه یو ورځ رااله چې زه د ریډیو دنیا ته لاړم یا اړنګي څنګه په دغه دنیا کې ما قدم کېښود نو ډېر زیاته بیا
څنګه د ریډیو اولنۍ تجربه څنګه وه کله چې د مایک تر شا کېناستې ژوندی پروګرام وکړه ریکارډ کېدو
نه پروګرام خو لکه ډېر وروسته ما ته میلاو شو داسې یو مطالعاتي غونډې دغه معقوله دوره خو هغه وخت بیا داسې مسایل چې د هرې ادارې خپل پابندۍ دي خپل بندیزونه دي نو داسې اجازت خو نو چې زه دې بس راشم او نېغه دې بس ریډیو ته لاړ شم خو لکه د خط په ذریعه د ډاک په ذریعه زما د ځینو کسانو سره رابطه شوې وه نو هغه دا قاعده ما ته اجازت راکړو چې تفلی شي په دغه ورځ ته یو مخصوص ټاکلې ورځ باندې زه لاړم بیا لکه دغه کسانو سره زه میلاو شوم نو ډېره زیاته ښه تجربه وه وروسته پروګرامونه چې کله راتلم نو هغې کې لږ وخت واورېدو نو بیا چې زه په دې مطمئنه شوم چې دا په هر لحاظ سره زما د پاره یو داسې اداره ده چې دا به زما په ادبي روزنه کې ډېر زیات لاس ولري که نه نو بیا دغسې یو پروګرام ما ته ترلاسه شو او هغه په دیني کل پروګرام کې زما ړومبی پروګرام و چې زه د یو یوت لکه د یو پیغلې د یو لیکونکي پیغلې په حیثیت باندې زه په دغه پروګرام کې مېلمانه وم اورېدونکو زه ماډوم او زما اواز اورېد
بچا صاحب د دې سینې اواز چې زه اورم داسې راته ښکاري چې دا یوازې د ریډیو لپاره جوړ شوی سینه ګل تا ته هم دا احساس شوی چې ته ښکلی اواز لرې او که ریډیو ته لاړه شي نو خلک به یې ډېر خوښوي د اواز
نه ریډیو کښې خو ګوره ما په خپله ځواني ټوله تېره کړې ده که نه خو پته ده زه ډېر وخت نه به ریډیو ته تلم او مختلف پروګرامونه ما وکړل خو بیا چې کله د ژوند دا کېږدۍ یا د قسمت کېږدۍ چې کومه ده دا ما یوي کور ته یوړه هلته کېنوله ګوله د داسې مسلې داسې وي چې داسې مسلې نه چې ګنې داسې تنګ نظري به یا به زه د دې دنیا نه تروړلی ما خو بس ذمهواري ښځې ته را په غاړه شي نو د هغې د خاطر لږ وخت بیا نه شي کولی که نه خو بیا هم هغه دوستان چې اوس ما وغواړي زه ریډیو ته ځم زه د ریډیو نه پروګرام کوم او دا چې مینهوال زما یو شمېر دي ډېر زیاته مینه کوي چې زما اواز واوري زما غږ نو ډېر زیات خوشحاله چې خدای دې وکړي چې زه داسې وخت لرم چې زه بیا د دې سره خبرې کوم او دغسې لکه دا ژوند مخ په وړاندې ځي.
عامر جان موږ سره اورېدونکي د ټلیفون په لیکه دی. هلو السلام علیکم.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی ورور. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه دې موږ ته ټلیفون کړی دی؟
عبدالله زرمتی سعودي عربستان زړګی.
زرمتی صاحب هر کله راشي څنګه جوړې؟
بادشا صاحب تا ته او امیر صاحب تا استاد میلمنو ته خپل نیکی پیرزونی وړاندې کوم.
ډیره مننه. موږ سره حسینه ګل تنها ده د پښتو ژبې وتلې شاعره ده لیکواله ده. که څه پوښتنه ترې لرې که څه خبره ورسره کول غواړي؟
بالکل وام اورېده او خوشحاله شوم چې نن مو میلمنه کړې ده. باید ډېر شاعران به دې اواز نه څه فایده واخلي. ما پوښتنه داسې ده چې دا ورته څه پیغام ټولو شاعرانو ته ولري، یعنی ښه شاعر باید کوم احتیاطونه وکړي چې هغه یو قومي شاعر شي او یو مشهور شاعر ورنه جوړ شي؟ څه احتیاط ورله پکار ده؟ ډېره مننه توجه نه زړګی.
ستا ډېره مننه، خوشحاله شي. حسینه بیبي د زموږ د اورېدونکي پوښتنه دې واورېده.
ډېره زیات او جی بالکل ډېره زیاته مننه. ښه شاعر جوړېدل یا مشهور شاعر جوړېدل دا لکه روره ډېرې زیاتې سختې ډېرې کړمې ډېر مشکلات په تس غمینو اله به ته داسې کېږي. بهرحال د ښه شاعر دپاره به زیاته مطالعه کې او زمونږ چې څومره مشران دي د هغې کتابونه به ته لولې د هغې د کلام نه به استفاده کې په هغې به ځان پوهې. نو چې کله ته د دغه مطالعې او د ژوند دپاره د یو خورې ورې مشاهدې نه پس شعر ته لیکې نو ظاهره ده دا به یو ژوندی شعر وي، دا به تل پاتې کېدونکی شعر وي او ظاهره ده چې د وخت غوښتنه هم دغسې ده چې موږ د داسې څیزونه ولیکو چې هغه ژوندي پاتې شي، نه داسې لکه یو کاغذي غوندې څیز وي بس د نن سره هغه ختم شي که نه. نو د دې لپاره د زیاتې مطالعې ته کره کتنې به زه ډېر زیات زور چې دا ته دې خامخا
نجیب امیر صاحب د شاعر سمې دې پوښتنې دي او داسې کوم وخت شاعري او اخ سره
او ډیر سنج د مستخوا شاعران ته ورته سید او دته یو سند ورته سید کنه د بښنه غواړم اوس مې ریډو ولا وکړ دا څنګه دې ځینخړې بښنه سره غواړم او بل دا څنګه ځین کوم چې د دې څه کتابونه راوتلې او چا چا د دې سندري ویلې دا شاعري ویلې د کنه دا ویلې
مننه ژوندې اوسې ډیره مننه ته سینې لګتم شاید عبد الصمد هم را سره دی او دا غوي پښتنه به هم ورو په خیر اغله عبد الصمد
السلام علیکم نجیب عامر صاحب تاسو ورون بچا صاحب دا او پروڈوسر صاحب السلامونه کوم
وعلیکم السلام
او ملمتم سلام کوم دی نه وای دی پخته شهرونو په باره کې کتابونه کنه دا یو کاس تاسو کو ورم بچیر مچ نه شتای غنیش دا دی پخته نه ښه کنه
نو اسینه
ول سره مرګره امیر صاحب شهر مانان مګه شغم تاسو ډیر سلام
مننه بنګ صاحب ته زمون سلامونه کوه اول به د سیف الله راجب پختن جواب کی واغی پختن کی خو د بل ملګری واغی ویل چې سو کتابونه مو چاپ شي او د بل ملګری عبد الصمد وی چې د شیرونو سو کتابونه نو کده تفصیل ورته ورک
حاجی شیرونو خو مزیات کلی دی کتابونه مزیات چاپ شي او په کتاب کې نو دا تقریبا په 1990 کې چاپ شوی دی شپون شپول شپلې دا زما د شعرونو مجموعه ده او زیته چې یو بل کتاب راغره و غم د شعرونو دی خو صرف د جدید نظم دی نو دا غي نوم دی چې خو ته خبرې کوه دا د نظم مجموعه ده او دریم کتاب چې زما کم دی نو هغه په کال 2003 کې راغله دی دا هم هغه موسم دی دا درې خو د شعر کتابونه دي بیا ورپسې زما یو بل کتاب چې کم دی نو هغه هم د شعر دی هغه راغله دی لمانه مبیه لیگا او دې سره سره د کرکتن یا د تنقید یو کتاب زما راغلی دی د افضل افضل شوق په نوم باندې چې دا هغه څونه لیکنې دي ناولونه دي سفرنامې دي شاعري دي د هغې یو تنقیدي جایزه ما اخیستې ده نو بیا ورپسې نیمګړی کتاب دی زما افسانې دي او بیا ورپسې یو بل کتاب دی ناول ناول دی هغه ملکه د ملکې په نوم چاپ شوی دی او بیا زما یو بل شعري مجموعه هم دی پسې شته دی خپل آواز لته نه اورم
دا ډیر زیات کتابونه دي همداسې ګړندی اوسې او د غبل ملګري پښتنه کول نو د لالا کور کې خونه د لالی په کور کې ماشومان لري
بالکل زما شکر الحمدلله څومره پښتانه چې کوم دي نو زما د بچو زما د اولاد څه دي نو دا ټول زما بچي دي زما ټول شعرونه زما بچي دي زما ټول لیکونه چې کوم دي نو هغه زما بچي دي ځکه چې د دې د لیکلو لپاره زه د یو تخلیقي او د ډېر کوشش نه بعد ما لیکونه لیکلي خو بهرحال دا خو خیر یوه ادبي خبره ده چې د لالی په کور کې وي او مېرمن نو ظاهره ده بچي هم په دغه قافله کې په دغه کې برازي شاملېږي به خو د بده مرغه یو دوه ماشومان راغلي وو هغه لاړل نو دا ده چې دا خبره ده خو شکر الحمدلله په ژوند کې داسې څه کمی ماته نشته ده زه ډېره زیاته مطمئنه یم او خپل د هنر او د خپل شعر سفر چې کوم دی نو هغه به انشاءالله جاري ساتم او دغه
بس خوشاله اوسئ تاسو
بچا صاحب تا چې مخکې څه ویل هغه
زمونږ سینا بی بدلتا زنی ملگری دی پر ریڈیو کی مونگ سرا دا غیب آوازونو مونگ ستاسو زنی غزلونا ستاسو زنی شیرونا ریکارڈ کری دی
بلکل دا یو ملگری خبرو که چی کلام دی سن بخش ویلی دی کنا باید دی که خبرو که ما
او دا غمو کی تاسو
پدی دوران کې مختلف سندرغاړو هغه زما داسې بے خوند غونت کلام تا غي د خپل اواز خواږه ورکړي دي د خپل هنر چې کوم دومره ډیر زیاته مینه ورکړي دي چې دا نه په وجه باندې هغه کلام ډیر مان لري دي او ډیر قیمت لرلې دي ډیر ارزښت لرلې دي دا غنم نو پدی سفر کې ماشو سلطان گلزار عالم استاد البینی او وګنی او د سنور بلا سندرغاړي دي چې ای وخت په وخت د ټلویزیون د لارې د ریډیو د لارې زما کلام ویلې
خانو په موسیقي کې خو غوي ویلې زمونږ ملګرو ډکلې مکړه دي دا به هم پوریدونکو باندې اورو بیا به روس تاسو نه په خپل هم ساورو راځي ملګرو زمونږ همکار بشیر ګواخ
د اسینه ګل بیبي زنی شیرونه ویلې دي دا به اورو
دا د جنون لاس دې زما لګل بدن ووستي ستا انتظار رانه د عمر خلې نن ووستي مینا دې دې رواشنا خلق پدې می پوکا مینا دې دې رواشنا خلق پدې می پوکا کومې خطا زما د زړه ل انجمن ووستي زما احساس مروړتلو زکه مې داسې وکړل زما احساس مروړتلو زکه مې داسې وکړل ستا دواړه لې چې مې د خپل زړه للمن ووستي ستا دواړه لې چې مې د خپل زړه للمن ووستي دا انقلاب د زمانه د یک ستم د خپلو دا انقلاب د زمانه د یک ستم د خپلو دا پښتني ملال چا لخپل وطن ووستي اوس د نامه هم په کاغذ لیکل نه شمزه اوس د نامه هم په کاغذ لیکل نه شمزه د زمانه اخر ته هم زما لفن ووستي ستا انتظار رانه د عمر خلې نن ووستي د جنون لاس ودي زما لګل بدن ووستي
ډېر خډیر خوند وکړو حسین بی تاسو هم شعرونه واورېدل کنه
بالکل ډېر زیاته خوشاله شوم او دا زم ډېر په خوانې غزل په ډېر په فن کې وې دې ملګری نو زه ډېر زیاته ممنونه یم ډېر شکریا
تاسو لیکلی هم ډېر خسته دي ډېر خوند وکړو
تاسو تازه کلامونه بتانو تاسو نه اورو موږ خو وطن نه لري یو او په کمپیوټر او په ویکیپیډیا په دې کې چې څه لاس تراغله په لاندې ټنګ وخت کې هم اوریدونکو ته ریکارډ کړ او اوریدونکو هم شته سامینوال خو ډېر زیات دي بچا سیب سوک لرو لکه
دا مجروح صاحب دی عبدالحادی سلام سلام علیکم وروره په خیر اغلی
وعلیکم سلام ستړی مسی
تستړی مسی مجروح صاحب موږ سره سینا ګل تنها زمونږه وتلې لیکواله دا شاعر ده موږ سره په خبرونه کې ملمنه ده څه پښتنه ده
ایس خبر اوسه دا مجروح د پاکستان د جنګ په څون خو د شین زیږې څخه خبرې کوم دا سینې خور افضل او افضل شوق د کرکټ نې کتاب مال وسته دي
شابسي ها
زه خپل هم شاعر او لیکوال يم د استاد حبيبي یو درې څلور کتابونه مشبارلی دی او دا غلام محمد غبار تاریخ افغانستان تر مسیر تاریخ مشبارلی دی او خپل لیکنې مهم شته
دغه
نو اسنی خورته نزه دا تفوس کوم چې د دې شاعرۍ څومره کتابونه چې نمونه واغستل دا خو زمونږ په دې علاقې کې مشتمل یو سره مدي پښې
حالته نه دي در رسیدل اسینه تاسو د دومره کتابونو نمونه واغستوي دا په دغه کې نشي مندل کېده په جنوبي پښتونخوا کوټه کوچناخ چمن
نجدیانا بس زمون ډیره زیاته مسلې دي تاسو په تر ته شهر دی سره نو زمون خلکو سره ځنې بدمرغۍ دي ځنې بدنصیبۍ دي زمون باندې چې زمون ژوند داسې دی په داسې حالت کې زمون ژوند روان دی یا زمون د سیدارې دي ګیر چاپېره چې هغه داسې ادبي روزنه زمون غنه کوي هغه د شاعر ادیب ته داډګیرن نه کوي نو په خپل سر دغه کتابونه مونږ چاپ کوو خو بیا هم کور دی ودان دي زما د وطن د بر وطن د افغانستان چې د هغه ځې پښتانه په ډېره مینه باندې زما کتابونه چاپ کوي نو که ته وګورې نو دا وخت دنیا کې د ټولو نه د پښتو لوی کتابي چې کوم دی نو هغه افغانستان دی نو زه په دې خوشحاله یم چې دغه ملګري چې کوم دي چې زما کتابونه چاپ کړي نو هغه د دنیا ګوټ ګوټ ته نو ترسي کنه خو بیا دا خبره ده چې لکه دلته کې ډېر ملګري دا غینه محروم دي نو زه دا څه نشم ویلې بهرحال په خور کې اسد دانش کوم دی دانش کتابتون نو انته کې زما ځینې کتابونه اوس هم تاسو ته ترلاسه کېدی شي تاسو کولی شئ دا کتابونه تاسو
واخلئ اسې نه ګل تاسو نه اوس سوا ورو کنه سوې کلام شاعر به زبان شاعر
او کنا دینه بغیر خوشی نه خو دا چې څومره خبرې مونږ وکي نو زما په خیال کې د ګټه خدا وی د فائدې ده. خو برحال دا یو روایت دی چې یو شاعر د ناستې په پروګرام کې د هغه په شعر د خبره وشي، د هغه په هنر د خبره وشي، خو هغه د زبان اوری نو داسې خوشي دی
اوریدونکي به ډېر
کم نه وي کم نه وي شعرونه لیکلي دي. نو
دا نه وي مې پرون شپه یو څلور شعرونه مې لیکلي دي دا به تاسو ته وړاندې کړم. نو دا زلمی ستا یقین لدا سے انتخاب کرے دے تا لکسم میں دسپرلی پسر گلاب کرے دے دا زلمی ستا یقین لدا سے انتخاب کرے دے تا لکسم میں دسپرلی پسر گلاب کرے دے او بیگا میں ٹولش پپدے سودا کے تیر اکڑ لگا بیگا میں ٹول پدی سودا کی تیر اکڑلا ستا درات للو پی بلا بلا حساب کرے دے بیگا میں ٹول پدی سودا کی تیر اکڑلا ستا درات للو میں بلا بلا حساب کرے دے او زما دمینی محبت معنی بدغ وینو زما دمینی محبت معنی بدغ وینو مال جانان بای ما کار دے انقلاب کرے دے او د سر گلاب د کشمالو او د رامبیل خوشبوئی استا په نامه مې د ژوند نوې انتصاب کړی دی.
شاعر چې کله مطلب تاسو وګورئ چې شعر ولیکم باقاعده کې نه په دغه یو اراده باندې
بالکل نشی کے بلکہ یو داسې ورکړه د خدای تعالی د طرفه چې د دې هیڅ وخت نه وی معلوم. بعضې وخت کې لکه په خوب کې یو مصره داسې راشي شاعر ته چې بیا لکه هغه مصري ته چې بیا ته مخکې مصري لیکې ته شعر ولیکې بیا ته دویم ولیکې بیا ته دریم لیکې نو دا خو بیا صرف یو بندي یو کافیه بندي لکه وي خو هغه یو مصره چې کومه ده نو هغه به داسې مکمله تا ته راغلي وي بنیاد باندھے بتی شیر بیا رس تو اگر داد بیا تلک زور لگو لے سی بیا تک ارادہ شامل ہو لے سی کہنا او در چیز دسی چیز نہ دیکھے تدی گڈ کی نہیں آتے چرتا کی نہیں بلکہ شاعر چکل د دن نہ سمات گڑے نہ تیری یہ حالات شیشی چی داغ د خوخی نی داغ پسنی نی یہ یو دس خوشحالی چې هغه د زړه نه محسوس کړي دا د زړه دننه دنیا کې کوم ده نو هغه د خوشحالۍ سره یا د هغه خفګان سره ولړزېږي نو دغه وخت کې یو شاعر چې کوم دی نو هغه بهترین تخلیق کولی شي.
صحیح ده صحیح ده. حسینه بی بی ستا او امیر صاحب زمونږ بل ملګري داود خټک هم د حسینه بی بی سو شعرونه ډکلم کړی دي
دا به وره
نو اوریدونکو ته حسینه بی بی ته په دغه
ور
خپل ځان نه لرو جانان خو لرو زمکه کنه لرو اسمان خو لرو ستا د دیدن په سوکړه نه یو خفا په خپل سترګو کې باران خو لرو زه د خپل ژوند په استحصال نه ژاړم چې ستا د زړه په شانتی خان خو لرو دا خو زما سره ورکوټ لوی شو یوازې نیو یو ارمان خو لرو ستا د فراق ویر پکې خ کوي شو کور کمونیشت دی مکان خو لرو
داود خټکو چې د حسینه ګل شعر تاسو ته لوستلو
او سینې بي بي دغه تاسو دغه ادبي حلو زلو ته بیا را شو دغه ته په پیښور او شاوخوا کې چې کوم ادبي ټولنې دي هغه وخت په وخت غونډې کوي دغه مشاعرې کوي نو تاسو کوي دغه غونډو کې شرکت کوي وخت په وخت څوک مو غواړي؟
بالکل ولې ناز دې رضیا ته په مینه باندې دغه غونډو ته ځم بیا په پیښور چې کوم دی نو دا د هنګامو خار دی او د ژوند خار دی د مینې خار دی د محبتونو خار دی نو هغه خپلې سرګرمۍ یا خپلې هلې ځلې چې د هغه په سینه کې کمې روانې دي نو هغه خاموشۍ ته نه پرېږدي زه ونه خبرېږم ما ته ووایي نو زه ډېره زیاته په مینه په محبت
ډېره مننه زمونږ د خپرونې وخت هم ختم دی ډېره مننه یو بار بیا تاسو نه مننه کوم
تاسو نه ډېره مننه خوشاله اوسئ خوشاله اوسئ آباد اوسئ الله
اوس اجازه راکړئ ملګرو
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو
د یارانو مشال
دا